قدر مناوریدونکو سلام، د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
ارګ وایي د محقق څرګندونې د ملي ګټو په خلاف دي. په پاکستان کې د شیعګانو په یو مسجد وسلوالو برید کړی دی، او په یونان کې د پناه غوښتونکو موټر چپه شوی، څلور کسان پکې وژل شوي دي.
د خبرونې اوریدو ته مو هرکلی وایم. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. ولسمشر ټرمپ وایي چې نور مو شمالي کوریا ته حوصله په ختمېدو ده.
د امریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
The era of strategic patience with the North Korean regime has failed.
افغانستان کې د ناتو سر کمانډان وایي چې د وسلوالو یاغیانو خلاف د پاکستان چلند نه دی بدل شوی.
We have not seen those changes implemented yet.
او د روغتیا د نړیوال صندوق عامه روغتیا وزارت سره مرسته کړې په دې اړه هم مرکه لرو. قدر مون اوریدونکو، مرکه او نور رپورټونه ورساوري. اوس درته اشوق الله رحیمزی د سات پوره خبرونه وای.
السلام علیکم. د افغانستان د جمهوری ریاست دفتر وای په تهران کې د افغانستان د اجرایی ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ورستۍ څرګندونې به دولت د هیواد ملي ګټو او نافذه قوانینو پرانا کې په جدي ډول وڅېړي. د ارګ په اعلامیه کې راغلی دی چې په تهران کې د ښاغلي محقق څرګندونې د افغانستان د بهرني سیاست، ملي ګټو، ثبات، امنیت او نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي او په هیڅ وجه د افغانستان د دولت د نظریاتو استازیتوب نه کوي. ښاغلی محقق په تهران کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د داعش په وړاندې د سوریې په جګړې کې د نورو ترڅنګ د افغانانو ګډون هم ستایلی دی. د افغانستان د زندانونو لوی ریاست وایي نن یې هغه 15 تنه اعدام کړل چې د سړي تښتونکو په تور محکوم شوی وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د زندانونو لوی رئیس عبدالحلیم کوستانی امریکا غږ ته وویل چې حکم د کابل د څرخی پله په ګارنیزون کې نن سهار پلی شو.
امروز حکم اعدام بالای 5 تن جای یک باند تختوچی
نن د سړی تختونکو یو 15 کسیز باند باندې چې ټول د هرات په ولایت کې په قتل او د خلکو په زورولو کې لاس درلود، زری محکمو د حکم او د محترم جمهوریت توشی وروسته د یو قضایي پلاوی او د مجرمانو د مدافع وکیل په مخ کې د سرخی پله په ګانیزون کې د اعدام حکم پلی شو.
امروز حکم بالای شون در ګانیزون پروچرخی تطبیق شو.
په دغه 15 تنو اعدام شوو کسانو کې د هرات د ولایتي شورا یو غړی چې د جرم د ارتکاب پر وخت د شورا غړی هم و شامل دی. طالبانو ادعا کړې ده چې دوی په مرشلو د افغان او امریکایي ځواکونو بریدونو داعش ته ګټه رسولې. امریکایي ځواکونه وایي افغانستان کې خپل هوایي بریدونه درې چنده زیات کړي دي او د کار طالبان اړ کړي چې له ځینو سیمو په شا شي. که څه هم طالبان د ننګرهار ولایت د ځینو سیمو نه د خپلو جګړهمارانو د شاته کېدو خبره تاییدوي، خو وایي چې دغه کار داعش ډلې ته فرصت ورکړی چې نوې سیمې ونیسي. او دا هم نړیوال خبرونه. په پاکستان کې پولیس وایي وسلوالو په اسلام آباد کې د شیعګانو په یوه جومات برید کړی، یو تنې وژلی او درې نور ژوبل دي. د پولیسو یو افسر محمد اشرف ویلی دی چې پیښه په محلي وخت نن ماښام شوې ده. عیني شاهدانو ویلی دی چې برید دوه وسلوالو کړی و چې په موټرسایکل سپاره و او د پیښې نه وروسته تښتېدلی دي. ترکیه وایي د عراق په شمال کې په هوایي بریدونو کې د اتیاونه زیات وسلوال وژل شوي دي. د ترکیه الوتکې په دې سیمه کې په منظم ډول د کردانو په کارګر ګوند یا پی کی کی هوایي بریدونه کوي. د ترکیه د پاوس په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې هوایي بریدونو کې د وسلو ډیپو او دوه موټر هم تباه شوي دي. په یونان کې د پناه غوښتونکو موټر چپه شوی دی، څلور کسان پکې وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د خبر تفصیل د نوشابه آشنانه اوري.
د یونان چارواکي وایي چې د موټر چلوونکی پاکستانی و او دوه پناه غوښتونکي د موټر په ټول بکس کې پټ کړي وو. موټر وروسته تر هغه د ګړنګ نه لاندې ولوېده چې کوښښ یې کوه د پولیسو د تعقیب نه ځان خلاص کړي. پولیسو تر اوسه نه دي ویلي چې په موټر کې نور سپاره کسان د کومو هیوادونو اتباع دي. پولیسو د موټر چلوونکي چې پاکستانی دی د انساني قاچاق او خلکو په وژلو تورن کړی. پولیسو د دې نه وړاندې هم د یونان او ترکیې ترمنځ په سرحدي سیمو کې یو بل پاکستانی موټر چلوونکی چې اووه کسانې په غیر قانوني ډول په موټر کې سپاره کړي وو نیولی دی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د اسرائیل پاوز د ترکنی یو فابریکا چې په لوېدیځ غاړه کې په غیر قانوني ډول جوړه شوې و ونړوله. که څه هم چې نقل یهودانو د پاوز د کار خندلی دی، خو پاوز بیا وایي چې د حکومت او سترې محکمې د حکم پر اساس دا کار کوي. پاوز ویلی دی چې نقل یهودانو دغه فابریکا او ولس نورې ودانۍ په لوېدیځ غاړه کې د فلسطینیانو په خاوره کې جوړه کړې وي. د برتانی صدر اعظم تریزا می نن په بغداد کې د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی سره وکتل. دا وخت د میرمن می تر رسیدو وروسته لمړی ځل د عراق ته سفر کوي. د برتانی حکومت وایي چې شپږ سو عسکري د عراق امنیتي ځواکونو پر روزنه بوخت دي چې ډیری د چاودیدونکو موادو د خونسا کولو، طبي برخو او انجینرۍ په برخه کې د عراق پوځ روزي. دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې امنیتي او اقتصادي همکاري به زیاتې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپلو ګاونډیو هیوادونو په چارو کې د روسیې لاسوهنې غندلې دي. ریکس ټیلرسن په خاصه توګه په ټاکنو کې د مداخلې او د غیر دیموکراتیکو پروسو په ملاتړ د روسیې پر رول انتقاد کړی دی. د خبر تفصیل د احمد شکیب دوست ناوري.
ټیلرسن په واشنگټن کې یوې غونډې ته وویل چې امریکا او اروپا دواړه د روسیې لخوا ورپېښو خطرونو ته متوجه دي.
د سپتمبر په میاشت کې د بالټیک هیوادونو سرحدونو ته نږدې د روسیې پوځي تمریناتو ته په کتو ل خپلو ملګرو سره په ګډه د حملې د ځواب ورکولو د وړتیا اهمیت تر بل هر وخت مهم دی.
ټیلرسن په ګرجستان او اوکراین کې د روسیې پوځي تیری غندلې او په ټوله اروپا کې په سیاسي پروسو کې د مسکو د مداخلو په اړه خبرداري ورکړه ده. د امریکایي ډیپلوماټ ویلي دي چې امریکا به د اروپا لپاره خپل دفاعي بودیجه زیاته کړي څو د روسیې پر تیلو او غازو باندې د اروپایي هیوادونو اتکا کم شي.
او دا هم پاتې خبرونه. د سعودي مقامات وی یو جوګپړی سعودي شاهزاده متعب بن عبدالله چې یو وخت پچا کېدو ته نږدې و وسته څه باندې یو میلیارډ ډالر په ارزښت یو جوړجاړي لمخې خوش شوی دی. متعب چې د شاهي ملیګارد په خوانی قومندان و د سه شنبه ورځ خوش شو. په جنوبي سودان کې یوې قبیلوي ملیشي په بلې قبیلې برید کړی دی. لږ تر لږه درې څلوېښت کسان یې وژلي دي. سیمه ییز چارواکي وایي چې د بدل اخیستو دغه شان پیښې زیاتې شوې دي او هغوی په مخنیوي کې پاتې راغلي. او وروستی خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د لویو وچو د جام سیالیو په لومړۍ ورځ ښه وځلېده. افغان لوبډلې د عربي متحده اماراتو د لوبډلې په مقابل کې تر اوسه درې سوه یوویشت رنزونه کړي دي او یوازې درې لوبغاړي سوځېدلي دي. د افغانستان په لوبډله کې رحمت شاه زرمتی او احسان الله جنت دواړو سلیزي وکړلې. د لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي وشپېته او ناصر جمال اته رنزونه کړي دي. دواړه تر اوسه نه دي سوځېدلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. د پیسو نړیوال صندوق د روغتیا وضعیت د خغوالي لپاره د افغانستان له امر روغتیا وزارت سره د 25.5 میلیونه ډالر مرسته وکړه. دا چې د مرسته شوې پیسې به په کومو برخو کې مصرف شي د افغانستان د امر روغتیا وزارت مرستیال سره مرکه لرو چې لږ وروسته یې اوري. اوس هم پام وکړئ لومړی رپورټ ته. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو قومندان جنرال جان نیکلسن وی د القاعده شبکه اوس هم طالبان روزي او طالبان د القاعده غړو ته پناه ځایونه ورکوي او د وسلواله طالبانو په ضد د پاکستان په چلند کې بدلون نه لیدل کیږي. برېښنا مرخیل په همدې اکله په رپورټ کې تفصیل وی.
جنرال جان نیکلسن وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي به د طالبانو په وړاندې جګړه کې لوبه بدل کړي او د ستراتیژي هدف یې دا ډول تشریح
کړ.
زموږ د ستراتیژي هدف پخلاینه او مذاکره ده چې د تشدد کچه راټیټوي او دا به په دښمن باندې په دریو بڼو د فشار له لارې ترلاسه شي. اول پوځي فشار، دویم د طالبانو په وسیلو باندې چې د حقانی شبکه ده ډیپلوماتیک فشار، او دریم ټولنیز فشار چې دوو کلونو کې د انتخاباتو شکل راوستل کیږي.
جنرال نیکلسن پاکستان په دې تورن کړ چې هغه ډلو ته پناه ورکړی ده چې د کابل د حکومت په وړاندې جګړه روانه کړې ده او په هغه واد کې د ګډوډۍ سبب ګرځي.
The fighters many times
موږ له پاکستانیانو سره ډېرې مستقیمې او روښانه خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې مو د دوی لخوا داسې اقدامات نه دي لیدلي چې د ښه بدلون سبب شي. طالب لوړپوړي مشران اوس هم په پاکستان کې دي او د ټي ټي کچې مشرتابه په افغانستان کې دي.
ښاغلی نیکلسن زیاته کړه چې د نورو امریکایي جګپوړو چارواکو سره موافق دی چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د حقانی شبکې سره اړیکې لري، خو پاکستانی چارواکو په وار وار دا ډول ادعاوې رد کړي او وایي دوی د ترهګرۍ په ضد جګړه کې له امریکا سره همکاري کوي. جنرال نیکلسن د لومړي ځل لپاره په افغانستان باندې د پاکستان لخوا د توغندیو وشتلو ته اشاره وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي ډیالوګ کمزوري کوي.
اوس مهال پولي ته نږدې د پاکستانیانو لخوا د عملیاتو شاهد یو، توغندي وشتل کیږي. له بده مرغه په سلګونه ملکي افغانان له خپلو کلیو نه تېښتې ته اړ شوي دي.
دغه امریکایي قومندان زیاته کړه چې د افغانستان په غربي سیمو کې د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو شواهد شته او دوی دا کار له نږدې څاري. خو د دې ټولو ستونزو سربیره ښاغلي نیکلسن د افغانستان د وضعیت په اړه خوشبیني ښکاره کړه چې د بریا په لور خوځیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د پیسو نړیوال وجی صندوق د روغتیایي وضعیت د خوالي لپاره د افغانستان لامی روغتیا وزارت سره د 25.5 میلیونه ډالر مرسته وکړه. دا چې مرسته شوې پیسې به په کومو برخو کې مصرف شي، د افغانستان د امروختیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم آشنا راډیو ته ویل.
دا پیسې البته د ایچ آی وی ایډز، د ملاریا او د توبرکلوز د مریضو په کنټرول کې دا پیسې لګول کیږي. دا مرسته د 2013 کال نه تر 2016 کال البته د درېو کالو د پاره ده.
بله، څومره ظرفیت موجود دی روغتیا وزارت کې چې مرسته شوې پیسې په درې کلونو کې په ځای ولګي؟
د روغتیا وزارت کې الحمدلله اوس لازم ظرفیتونه جوړ شوي دي، او دا مخکینی ګران چې په آخر د دسمبر د روان کال کې ختمیږي، د موږ مصارف په حدود 96 سلنه کې دي، ډېر یو لوړ مصرف دی. د دې په څنګ کې د یو ان ډی پی ادارې ته یو مقدار پیسې په نظر کې نیول شوی دی چې هغه زیاتره به تدارکاتي کارونه هغوی ترسره کوي. او موږ اطمینان لرو چې وکولای شو دا پیسې د دې درې مرضونو سره په مبارزې کې به سرته رسیږي، او البته په ډېر شفاف ډول انشاءالله چې لازم ظرفیتونه موجود دي د دې لپاره.
بله، یو اندېښنه چې تل د خلکو سره یې هغه د مرسته شوو پیسو د مصرف شفافیت دی. تاسو ورته اشاره وکړه په خبرو کې موین صاحب چې د پیسو مصرف کې به شفافیت موجود وي. بله
بله بله، خو د عامې روغتیا وزارت د نوې مشرتابه په 2015 کال نیک د ادارې نه چې هغه جوینت مانیټرینګ اینډ ایوالویشن کمیټې دی چې په هغه کې خارجی او داخلی کمشنران دي، د هغه نه یو وختنه وکړ چې یو ارزیابي تر سره کی د امریکا په وزارت کې د کوم ساحې چې حساب پذیر دي پساته چې هغه په ګوته کې دا کار د امریکا په وزارت په وختنه باندې وشو. موږ د هغه لپاره پلان جوړ کړی چې ته چې حساب پذیری پساته وا هغه تم پلانونه جوړ کړی، او زیاتره د 50% د هغه پیشنهادونه چې وزارت ته وو اغه اصلاحات راوړل شوې دي، او په 950% کې اجرات شروع شوي، او تقریبا داسې ویل شوی چې د کال تر اخیره پورې به سلسله کې اغه اصلاحات راوستل شي، په څو چې امتیاز زیاتره شي او حسابدهي هم دونر ته او هم خلکو ته زیاته شي.
موین صاحب، ساسې د وینا له قراره چې مرسته شوې پیسې به د ایچ آی وی ویروس په ضد د درملو جوړولو، د ملاریا او د نری رنځ د تشخیص او درملنې لپاره ولګول شي، په څه رقم کاري طرز العمل به دا پیسې ولګوي تر څو د خلکو په ژوند کې عملا یوه بهبودي ولیدل شي، او د دغه مرضونو کچه یا ټیټه شي یا د منځه لاړ شي او خلک صحتیابه شي؟
زه فکر کوم تر اوسه چې کار هم شوی په دې تیرو دوو کلونو کې، کدا سې مقایسه کو چې د توبرکلوز مریضې په توګه مثال په 2018 کال کې موږ په حدود 15,000 کسان د توبرکلوز د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړی، او په 2018 کې دا 11,000 ته راکته شو. یعنی داس ویلای شو چې 14,000 خلکو ژوند ژغورل شوی دی. نور زه فکر کوم دا خو یو غټه لاسته راوړنه ده. په دې ترتیب باندې کوم پلان چې موږ سره کړی دی، توقع لرو چې حد اقل 50% نوره کمښت په دې مړینه کې راشي.
مرسته شوې پیسې به څنګه او په کومه طریقه مصرفیږي؟ ټول پیسې به د حکومت د طریقه مصرفیږي که څنګه؟
د مصرف کې تقریبا نیمایي پیسې د حکومت د خزینه د طریقه راځي او نیمایي نور د یو ان ډی پی منهایس پی آر دا یا پرنسپل ریسیپینټ دا وي د طریقه مصرفي او کوم پیسې چې موږ مصرفو البته په اساس د یو آزاد د طالبې په شکل د رقابتي موږ هغه موسسات چې دوی دا وړتیا لري چې کولی شي ښه خدمات هلته ترسره کړي د دې درې مریضیو د مخنیوي په خاطر باندې او د دې کنټرول په خاطر نور دا اعلانېږي بیا هر څوک خپل درخواست ورکوي کوم د اداره یا موسسه چې ښه وړتیا ولري هغوی انتخابېږي او د قرارداد هغوی ته ورکول کېږي.
ډېره مننه معین صاحب کورم ودان.
تاسو نه مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. شمالي کوریا د نوي بالستیک توغندي آزموینه چې وي دغه توغندي متحده ایالات ته رسیدلی شي کامیاب او بلل. امریکا، جنوبی کوریا او جاپان سخت عکس العملونه څرګند کړي دي. همداشان متحده ایالات او جنوبی کوریا د تزانونه چمتو کوي چې ګډ نظامی تمرینونه وکړي. دا تمرینات به د دسمبر له 4 تر 8 نیټې پورې دوام وکړي. نو تفصیل په رپورت کې اورو.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دغه توغندي په اړه چې لوارول نو وروسته د جاپان په سیند کې ولوید، موږ به چاره وکړو. خو هغه دا هم وویل چې د شمالي کوریا په اړه د دوی په کړنلاره کې کوم بدلون نه دی راغلی.
هیڅ نه دی بدل شوی. زمونږ کړنلاره ډیره جدي ده. مونږ حالاتو ته په جدي نظر کوو.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل. جنوبی کوریا د شمالي کوریا د قاره پیما توغندي ازموینې ته په یو څو دقیقو کې ځواب ورکړ او د لنډ واټن توغندي په سمندر کې د خبرداري په توګه ورکړ. هغوی وویل چې هر ډول ناسمه محاسبه په جګړه کې د لومبي گزار سبب کېدلی شي. د جنوبی کوریا ولسمشر وویل د شمالي کوریا اعمال نړیواله سوله او امنیت له خطر سره مخامخوي.
جنوبی کوریا او متحده ایالات له نړیوالې ټولنې سره بله چاره نه لري مګر دا چې کلک فشار او بندیزونو ته ادامه ورکړي.
همدارنګه د جنوبی کوریا د لویو درستیزانو د کمیټې ویاند وویل چې د هیواد پوځ د شمالي کوریا نظامي تحرکات هر وخت څاري.
پوځ دا قابلیت او چمتووالی لري چې په دقیقه توګه د پارونکو اعمالو مرکزونه وګوري.
په همدې ترڅ کې د جاپان د صدر اعظم شینزو ابي په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو بیړنی مجلس وکړ. په داسې حال کې چې د شمالي کوریا لپاره به د خپل اټومي پروګرام ساتل په ستر قیمت تمام شي، خو تحلیل کوونکي وایي شمالي کوریا له خپل اټومي پروګرام نه تیریږي.
هغوی په نظامی قابلیت مذاکرات نه کوي. دا د هغوی د هویت او د ملي امنیت د پالیسۍ خبره ده.
له بل پلوه شمالي کوریا وایي چې دوی داسې پیاوړو موانعو ته اړ دي چې د متحدو ایالاتو د برید مخه ونیسي.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د ورځې د لمانځنې په لړ کې نن بابر بند کې کنسرت جوړ کړی و. سیتا قاسمی، ګودرزازی او نور سندرغاړو په کې برخه اخیستې وه. رحیم ګل ساروان په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
سندرغاړي سیتا قاسمی ماشومان ته سندری وویلې. د هغې دا سندری ماشومان ته وي. ماشومان مکتب ته تشویقول او په وینا یې په شونډو یې مسکا راوسته.
ما باید هم همگی کوشش کنیم که به لبای اطفال لبخند بیاریم، اینا را حمایت کنیم. ما همیشه اطفال نازنین دوست دارم و همیشه حمایت کردیم از اطفال و امروز هم خواستم که حمایتشان کنم و بیایم یک سه آهنگ برای اطفال خواندم دیگه، چرا که اینا جامعه ساز افغانستان هستن و آینده ساز افغانستان هستن.
فکر کوی چی پا افغانستان که هنرمندان و سندرغاړو ماشومان تا کافی کار کردی؟
تا فعلا خو فکر نکنم، که گرفته باشه صورت گرفته باشه یا حمایت شده باشه بیشتر از اطفال. ما خودم شاید شما شاید باشین پارسال یا یک چند ماه پیشتر یک 300 طفل یتیم از یتیم خانه ها بردمشان به تفریح. البته خودم شخصی کار کردم صرف به خاطر از اینکه لبخند در چهرهشان بیارم، یک کم سرد برشان گرفته بودم، تمامش از طرف خودم بود، البته خواسته بودم که لبخند در لبایشان بیارم خوشی.
په دې کنسرت کې د سیتا قاسمی نه پرته نورو سندرغاړو هم ماشومانو ته سندرې وویلې. د ګودر ځاځي سندره چې ماشومانو ته یې نوې جوړه کړې.
سندره مینه ده، ښکلا ده، ښایست ده، ماشوم ته ماشومتوب ورښیي. هغه څه چې دی باید په ماشومتوب کې وکړي. نو ما خپله لومړۍ سندره د ماشوم دپاره کړې چې نوم یې دی نه غواړم لوی شم زه. دا د هغه ماشوم خبره ده، خصوصا د هغه پښتنو سیمو ماشومان چې وایي کما جنگ ته لویوي اوس هر سړی غټ شي توپک را واخلي. دا ماشوم وایي چې کما جنگ ته لویوي نو زه نه غواړم لوی شم.
دا کنسرت د ماشومانو د ورځې په ویاړ د کار او ټولنیزو چارو وزارت ترتیب کړی و. دې وزارت همدا یوه اونۍ ټوله د ماشومانو لپاره ځانګړې کړې او په مختلفو پروګرامونو کې د ماشومانو غږ پورته کړی شو.
په نوره نړۍ کې د ماشوم لپاره سندرې ویل کیږي او د دې ترڅنګ د ماشوم ادبیاتو ته کار کیږي. په افغانستان کې له 3 میلیون نه زیات ماشومان له ګواښ سره مخ دي. د دغو ماشومان لپاره د سندرو ویل او د هنر له لارې د دوی خندول نوي دي. خو دلته په دې کنسرت کې هنرمندانو او سندرغاړو دوی لپاره سندرې ویلې چې په شونډو یې مسکا راولي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدر منو اوریدونکو، هغه افغان کورنۍ چې امریکا ته د افغانستان را کډه کیږي دوی د کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ په ځانګړي توګه میرمنې چې په فرهنګي لحاظ همدارنګه په ټولنیز لحاظ په ډیرو مواردو کې د توپیر په درلودلو دوی خپل ژوند پایلې، نو دوی سره کوم لارښوونې ته ضرورت لري او دوی سره څوک مرسته کوي؟ دلته دا ډول ټولنه شته چې نو راغلو میرمنو سره دوی د ستونزو په حل کې مرسته کوي. د دې رقم ټولنو نه ایوه زمونږ خور چې په همدغه یوه ټولنه کې کار کوي، ډاکټره ملکه پوپل نومیږي، چې هغوی نه مونږ پوښتنه وکړه چې نوې کډوالې میرمنې چې امریکې ته راځي دوی د کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
نو زه اوس ما یو دفتر خلاص کړی دلته چې موږ د نوي راغلي افغانانو سره په هغه حصو کې مرسته تکوو چې دوی په هغه کې مشکلات لري. د مثال په توګه هغه کسان چې نوي راغلي دي، هغه امریکا په کلتور تقریبا تر ډیر اندازې پورې معلومات نه لري. دا بعضې نور مشکلات لري، مثلا د ژبې په حساب په دې نه پوهېږي چې چیرې ولاړ سي، څنګه خپل مشکل حل کړي، ماشومان چیرې بوزي، چیرې په مکتبو کې شامل کړي. نو موږ یو اندازې پور کوشش کوو چې د ماجرین نوي راغلي ماجرین سره مرسته وکړو او دوی ته هغه څه چې دوی ضرورت ورته لري هغه لارې ور وښیو.
بله، ولې وهڅې دی چې باید دا کار وکړي؟
ما دلته ولیدله چې تر یو اندازې پورې چې ما په داخل د افغانستان کې هم د امریکایي دفترو سره کار کاوه، تر اندازې پورې د په ژبه کې شوم بلدیت مې درلودی او د دې په کلتور تر اندازې پورې پیدلم. او دغه یو کال چې دلته سبا کوم وای په دې کې هم یو څه مشته دغه معلومات ډېر پیدا سو چې د کوم لارو څخه څنګه کولای شي د کسان چې نوي دلته امریکا ته تشریف راوړي مادي یا معنوي کومکونه چې دلته سته، نو په ډېر مهاجر په هغه نه پیداله.
د کوم کټګوریو خویندې زمونږ ډیرو ستونزو سره مخ دي او کوم ستونزو سره دوی مخ کیږي؟
بله، ډیر ښه سوال دی. و د افغانانو موضوع دا ده چې بله وی چې د ژبې مسله یې زموږ د دې کلتوري نگاه د دیني نگاه دغه مشکلات چې موږ هغه څه به سبب رواجونه چې موږ لري په خپل مملکت کې هغه څه دلته موږ نو سولې دلې. په دا خاطر یو ډیر زیات تفاوت تل تدیلته چې کله څوک راسي د سي هریانی ودیته مخصوصا شدي چې دوی سره کم جامعه واوني سره کم دوی د باندې وزي، نارینه دغه فکر کی چې زما مثال خانمه پرنی پوسار نه کی نو څه به وسی لته نور افغانان دي چې غوډیرته ګوري دوی د فکر کی چې مثال موږ د خپل جامع ته مثال تغییر ورکو که مثال پوره لیک پر سر نه کې نور خو ادي جامې دي چې هغه موږ په افغانستان کې مغه سره
که کلچر پری دي څه به وشي او که تعقیب کی تفاوت به ورته سر به شي
نو دي دا چې په یو دغه منځني حالت کې ژوند کوي کله کله بعض ستونزې پیدا کیږي ما بعض کورنۍ دلې دي چې مثال خانمه علاقه لري چې لږ جامو ته تغییر وکړي مثال په توګه که پوړنی په سر نه کیده او دلته د نارینه د خوا په هغه باندې بیا هم فشار اوسل کیږي چې نه باید دی افغاني
یعنی دې برخه کې تاسو مرسته کوئ سې ستونزو
ډېر لوی مشکل د ماجرین د شوز د پاره د نوی راغلي کسان چې امریکا ته راځي د وغو ته د صحیح ستونزې مخصوصا هغه شزی یا پیغلې نجونې چې زنانه تکلیفونه ولري مثلا د زنانه تکلیف په حساب دي و نسای ولادي و ډاکټر ته مراجعه کوي او هلته هغه انګلیسي خبرې کوي او دلته د دوی نارینه انګلیسي وایي مجبور دي چې دوی نارینه دوی ته ترجمانی وکړي په څه هغه دي او ډېر شرمېږي مخصوصا که پیغلان نجونې وي مثلا یو کل ورته پیشي
ته پوسټه کیږي
بیا د اورور یا پلار چې باید د ترجمانی وکینو په دغه خطر بیا د پیغلان انجنیا د اورور هڅو چې د زړه نشه کوي چې خپل د سابق زنانه تکلیف د دې سره شریک اندغه یو لوی ستونزه ده اکثرا د غیر بدون د ویلو د خپل مشکل ډاکټر سره د مشکل د شریکول د بیت کور تر استنیږي او هغه مشکل د غسل عین حاله پته کیږي دا ډیر لو موضوع ده
چې یو بل موضوع چې البته زما په نظر ډیره مهمه بریخي هغه د ماشومانو د روزنه مهم موضوع ده چې دلته ماده ماشومانو د روزلو لپاره ماحول بدل دی
بالکل
نو په دې برخه کې تاسو د سترګو لیدلو حال څه دی تاسو څه مرسته کوي له خو سره
دا ډیره لو ستونزه ده و نوې راغلي ماجرین ته ودلته په دې چې دلته په افغانستان کې زموږ تاسو یعنی دا رواج چې ماشوم ته به څه پیړه ورکول او ماشوم د مخ مور پلار کله دا ویوي دا د دې ته اديش د څومره پاتان کې چې نه خیاتې کوم شوم هرڅ ویني یا هرڅ ګوري یا کوم څه پیړه خوري یا ترغنم جاتار وهاله ټکول ته وکړ کیږي دلته هغه خبرې ډېر یعنی قانوني برخورد کیږي د داس والدین سره چې یا د ماشوم د مخ والدین سره شخړي وو دا وی کی او ماشوم ورته ګوري او یا دا چې ماشوم وهل کیږي ټکول کیږي کوم پولیس یعنی څوک اول ورکی خپل ماشوم یا همسایگان یا داسې بل څوک او یا خبر سی په بل طریقه نو هغه ماشوم ویڅخه خسل کیږي دا ور ډیر لوسنځ زو خبرم چې څو فامیل د افغانستان چې راغلي دي تازه په داس ستون سره مواجه دي او ماشوم یې ترې خسل سی ودی مخکې لدی نشی راځي ډیره مهمه خبر ده چې د کوم ټولین چې د غټولین په اړه کې دغه د قانون د رسم رواجو د کلچر په اړه کې دی به خپل معلومات مکمل کی او بلغه دی حرکت وکړي هغه خواته سفر تسمونیږي
ملکه پوپل ډیر مننه او د ودان چې سړي ترخلي او په امریکای کې د میشن افغانانو کورنۍ او په ستونزو د چې څنګه د هغه ستونزې حلوي تاسو په دې را سره وګورئ د ساس د کور
مننه تاسو نه هم
که تاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي نو په سیمه کې د 15 کلنې نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ دي که غواړئ د خپل ماشومان روغتیا خوندي وساتئ د 15 کلنې نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ
واکسین
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه او دوم خبرونه هم پای ته ورسیده په څولاندو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونو سره پیلېږي او ریدلې مه هیروي همدارنګه که غواړئ چې خبرونه او رپورټونه بیا ځلې واورئ نو کولی شئ د امریکا غږ پښتو وبپاڼه پرانیزئ تازه رپورټونه او د نړۍ په اړه خبرونه لوستلې او اوریدلی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو فیسبوک پاڼه هم سسپواکې ده کولی شئ چې د نړۍ د تازه خبرونو رپورټونو همدارنګه د سیمې او افغانستان په اړه تازه خبرونه او رپورټونه با خبره شي تر بیا په لوی خدای سپارم.